سلامونه ستړي مشي تاسو سمغه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د کړکیچونو په دوام د طالبانو او دفاع وزارت ادا کړی چې د دوشنبه په ورځ یې ننګرهار کې د پاکستاني وټرون الوتکه نسکوره کړې ده. تر دې مخکې یاد وزارت په پاکستان کې په یو شمېر مهمو پوځي مراکزو د هوایي بریدونو خبر ورکړی و. د وزارت په بیان کې راغلي په کابل او باګرام د پاکستان د یکشنبه ورځې د هوایي بریدونو په غبرګونی د لاورپنډۍ نورخان اډه بلوچستان کویټه دولس نمبر قلوردو خیبر پختونخوا مومند جنسي خونریز کمپ او غلنی پوځي اډې هدف ګرځولي او زیانونه یې ورړولی دي. طالبانو د ډرون او پیلوټ الوتکو په واسطه په پاکستان بریدونه کړي. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترار نن ادا کړی چې دوی تر دې دمه په افغانستان کې یو پنځوس سیمې هدف ګرځولي او لږ تر لږه څلور سوه او پنځه دېرش طالب ځواکونه یې وژلي دي. د طالبانو دفاع وزارت هم ادا کړې چې څه باندې یو سل څلوېښت پاکستاني عسکر یې په بېلابېلو عملیاتو کې وژلي دي. ازادي راډیو دغه وړاندې شوي ارقام په خپلواکه توګه تایید یا ردولی نه شي. نن پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو دریمه ورځ ده. دوشنبه سهار وختي د اسرائیل پوځ تایید کړ چې پر تهران د بریدونو تازه لړۍ پیل کړي. په ځواب کې ایران بیا په خلیج هیوادونو ډرون او توغندیز بریدونه کړي. د قطر پلازمینه دوها او د بحرین پلازمینه منامه کې لا سهاره د خطر زنګونه لګیدلې او د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د اماراتو په تجارتي ښار دوبۍ او د عراق د کردستان په اردبیل کې هم چاودنې شوې دي. بل پلو بیا په کویټ کې درې پوځي امریکایي جیټ الوتکې راولیدلې دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سینټکام ویلي د درې جیټ الوتکې د کویټ لخوا په تېروتنې ویشتل شوې دي. د دغې ادارې په ټوکو باندې چې پلوټان او عمله ټول ژوندې دي. د یو بل خبر له مخې درې امریکایي پوځیان په ایران کې د بریدونو پر مهال وژل شوي. د امریکا ولسمشر د دغو عسکرو په وژنې خواشیني ښودلي او له ایرانۍ د غچ اخیستلو ګواښ کړی دی. ایران په سیمه کې د امریکا ګډې پوځي اډې په ډرون او توغندیزو بریدونو کې هدف ګرځولی دي. او تما ده چې په جون میاشت کې د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه یو ټیسټ او درې ورځنۍ لوبې وکړي. د هندستان کرکټ بورډ نن دوشنبه تایید کړ چې د جون له شپږمې تر لسمې به ټیسټ لوبې وشي. یو ورځنۍ لوبې به د جون په څوارلسمه ولسمه او شلمه پلان شي. دا لوبې د هند په کوربتوب په څلورو سټېډیمونو کې ترسره کیږي. له هند سره تر لوبو مخکې به افغانستان په شاوخوا لسو ورځو کې له سریلانکا سره مخ وي. افغانستان به د سریلانکا په وړاندې لومړۍ درې شل ورځې او بیا درې ورځنۍ لوبې ترسره کړي. خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطلب اوریدل شي. د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د پاکستان په بریدونو کې امو وګړو ته مکشوب لا وخته
دا ملکی وګړو دا نظام نه و. پاکستان هیواد عام وګړي په نخا کړي په نړیوالو باندې رک او چې دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان به ونه وځي.
له دې سربیره په دغه بریدونو کې په کابل کې هم خلک په نخا شوي.
معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده څنګه شوی ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي. عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي.
دا چې دغه تازه بریدونه په کوم ولایتونو کې شوي مرګ ژوبله لري او که نه او د طالبانو غبرګون دغه بریدونو ته څه وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. له دې سربېره ګاونډي ایران ته بور شو چې دا درېمه ورځ ده امریکا او اسرائیلو په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړي دي. په ایران کې پرون د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وژل شوی. نړیوال غبرګونونه ورته څه دي او د دغه جګړې وروستي جزئیات څه دي به هم درته ولرو. نو له طالبان شته منتیا وغواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیالم تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ نه خط له هم دوام لري. تازه نن د شنبه په ختیځ کونړ کې د پاکستاني ځواکونو لوري د ډي سي 2 په د حملې له امله د درې ماشومانو د وژل کېدو او د نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوی دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پیدا کړی چې تېره شپه یې په پاکستان کې یو شمېر مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه ورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو او هوایي حملو دوام. تازه دوشنبه د هوتی ولسمه له ختیځ ولایت کونړ نه د ملکی مرګ ژوبلې راپور ورکول شوی. په کونړ کې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د هوت لسمه د ورځې نږدې 10 بجې د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ پاکستاني ځواکونو د توپ مرمۍ ورولي چې له امله یې 3 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د هجرت آباد کلي یو اوسیدونکي میرزمان ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل د ملکی مرجوبلي د مخنیوي لپاره په پاکستان فشار راوړي. نوموړي وویل
دا ملکی وګړي دا نظامي نه وو او پاکستان هیواد ته له عام وګړي په نه غړي په نړیوالو باندې غږ کوو چې دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان به ورکړو.
په دې سره د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې د رواني فبروري له 28 د مارچ تر 2 د روانو نښتو له امله په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 1 ته ورسید. د طالبانو حکومت مرستیال باندې حمدالله فطرت مخکې ویلي وو چې په قربانیانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. پاکستان بیا د دغه نښتو له پایله تر اوسه له زرو د ډېرو طالب سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارل په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې دوشنبه د هوتی ولسمه خپور شوې ادعا کړې چې د مارچ تر 2 پاکستاني ځواکونو په افغانستان کې په 150 سیمو حمله کړې چې پکې پوځي تجهیزات هم له منځه وړي. د سره هم مهاله بیا د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په پاکستان کې یو شمیر مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. د وزارت تازه دوشنبه د هوتی ولسمه ادعا کړې چې پکتیکا د شکین ولسوالۍ په امتداد د ډیورن کرښې بلې خواته د پاکستاني ځواکونو هغه زغروال ټانګ له منځه وړی چې د دغه ولسوالۍ په لورې مرمۍ توغولي. د دې وزارت وایي عنایت الله خوارزمی په یو ویډیو بیان کې چې په خپل ایکسپانه خبر کړی ادعا کړی چې د روانو نښتو له پایله تر دې دمه د هوتی ولسمې د ډیورن کرښې بلې غاړې ته له 100 ډیر پاکستاني عسکر وژلي او 25 پوستي ورته له منځه وړي. د وزارت دغه راز په یو بل بیان کې ادعا کړی چې یکشنبه د هوتی ولسمې د راولپنډۍ نورخان اډه بلوچستان کوټه 12 نمبر قلوردو خیبر پختونخوا مومندو ایجنسۍ خویزو کم او غلنۍ پوځي اډه باندې چې مهم پوځي تاسیسات او مراکز د کارنده هوایي حمله کړي او ډیر زیان یې ورړولی. طالبان د دغه حملو لپاره تر ډیره واړه ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کاروي. خو ازادي راډیو د دواړو لورو دا ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د یکشنبې ماښامې بیا هم د الوتکو او ډزو غږونه اورېدلي. د کابل ښار د 12 ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بیګا کابل په ښار او باسې منطقو باندې درزاره راته غږونه راتلل د انفجارونو. خو معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده څنګه شوی ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي، عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي. نو دغسې یو حالات دي، ویرونکي حالات دي. د شپې نو بس ټول خلک په ویره کې چې بیګا ته به څه پېښېږي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي بیا په یو لیکلي پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې استولې لیکلي، کابل کې 2-3 ځایه بمونه وغورځول خو د دفې هوا ډزې زیاتې وي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په خپله ایکسپانه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی او د پلازمینې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی و چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فایرونه کیږي او خلک دې اندېښنه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو سیمه ییز خبریال د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې بیا هم د دواړو لورو ترمنځ سخت نه خطر روانه وه. نوموړي وویل
سیمه ییزو امنیتي سرچینو موږ ته تایید کړه چې تېره شپه په تورخم کې سخته جګړه وشوه او غاړه د پاکستان ګڼې پوستې له منځه ویوړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې دلته په جلال آباد کې هم تېره شپه په الوتکې چې وې دوی په جلال آباد باندې دورې وهلې او د دې خونه پرې د طالبانو د پیاواج وه، هغوی پرې ډزې کولې.
هغه دا هم ویل په ننګرهار کې کرښې ته د نږدې ولسوالیو ډېر شمېر خلک چې د جګړې له ویرې له خپلو سیمو وتلي لا هم بېرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پرتو یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ویرې خپلې سیمې پرېښي. دوی ادعا کړې چې پاکستاني ځواکونو د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کورونه په حکول زکه خپل سیمې پرېښې دي. د خوست ولایت د علي شیرو ترزیو ولسوالۍ یو اوسیدونکي احمد الله چې اوس مهال خپل کورنۍ سره د خوست ښار ته کډه شوی ازادي راډیو ته وویل
مخکې به خالي پسته وشتلې اوس کورونه کلی ولي په ساو دوه درې سال وو ساو پنځه ساو کور سره ټیونده مکمل اربو تل بس خو یې مپرېخ والی
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د رواني فبروري په 28 د شپې له لوري په پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي وو چې پاکستان په دې هوایي حملو کې د یوې کورنۍ 13 غړي وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې په دې پېښه کې 14 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي. د پاکستان حکومت ادعا کړې و چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه وژلي. د طالبانو حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلور ساعته.
امریکایي او کویټي چارواکو تایید کړی دا چې په کویټ کې نن درې پوځي جیټ الوتکې رالوېدلې دي. بلبل او د امریکا د دفاع وزیر نن په خبري کانفرنس کې ویلي چې د ایران په وړاندې جګړه بې پایه جګړه نه ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نورینه ورو.
امریکایي پوځي چارواکو ویل چې درې جنگي الوتکې په کویټ کې وروسته له هغې ولوېدې چې د کویټ د هوایي مدافع ځواکونو لخوا په اشتباهي ډزو وشتل شوې. د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې چې د شنبې په ورځ پیل شوې د امریکایي الوتکو د نسکورېدو لومړۍ پیښه ده. د امریکا مرکزی قمندانۍ سینکام نن دوشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د دریو اف 15 جیټ الوتکو ټول شپږتنه عمله له الوتکو څخه ژوندي وتلي او د پراشوټونو په وسیله ځمکې ته راکوز شوي چې وروسته د ژغورنې ټیمونو هغوی موندلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پیښه په سیمه ییز وخت د سهار شاوخوا 8 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې الوتکې په فعالې جګړې چې پکې د ایراني الوتکو بلاستیک توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه شامل بوختوې. د کویت دفاع وزارت هم تر دې مخکې په یو اعلامیه کې د څو الوتکو د لوېدو راپور ورکړی او ویلي چې عمله ژغورل شوي او روغتونونو ته لېږدول شوي، خو په دغه اعلامیه کې د پیښې د لامل په توګه د خپلمنځي ډزو یادونه نه وه شوې. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې لږ تر لږه یوه الوتکه له آسمانه رالویږي او یو کس د کویت د الجهرا ښار پر سر د پراشوټ په وسیله راښکته کیږي. په داسې حال کې چې جګړه خپلې درېمې ورځ داخله شوې، پر ایران د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې چې واشنگټن ورته د اپریشن اپک فیوري نوم ورکړی، تر اوسه د امریکا د پوځ د لږ تر لږه څلورو سرتیرو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. امریکایي رسنیو ویلي چې د وژل شوو درې سرتیري د لوجستیکي ملاتړ د ډلې غړي وو چې کویت ته استول شوي وو. په همدې پیښه کې د امریکا د پوځ لږ تر لږه شپږ نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ایران د هوایي بریدونو په ځواب کې د فارس خلیج شاوخوا د امریکا پر پوځي تاسیساتو او ښارونو د ډرونونو او توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. چارواکو وویل چې څلورم امریکایي هم د مارچ په دوهمه وروسته له هغې سا ورکړه چې د ایران د لومړنیو بریدونو په مهال سخت ټپي شوی و. دا روښانه نه وه چې نوموړی په کویت کې ټپي شوی او که په کوم بل ځای کې. د امریکا د سمندري ځواک د پنځمې سمندري قواو د مرکزی قمندانۍ چې د بحرین په مانما ښار کې موقعیت لري د فبروري په 28مه د ایراني توغندیو له لوري هدف ګرځول شوی وه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران پر ضد پوځي عملیات به په بې پایه جګړه بدل نه شي او هدف یې د تهران د توغندوي سمندري ځواک او نورو امنیتي بنسټونو له منځه وړل دي. پیت هکسټ ټینګار وکړ چې د امریکا بریدونه په دقیق او پراخ ډول ترسره کیږي. هغه همدارنګه وویل د اسلامي جمهوریت پر ضد جګړه د ملت جوړونې یا په ایران کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو هڅه نه ده او واشنگټن نه غواړي په اوږدمهالو سیاسي پروژو کې ښکیل شي. د امریکا دفاع وزیر په وینا دغه هیواد د بریا لپاره جګړه کوي او نه به وخت او نه هم د خپلو ځواکونو ژوند د خوښۍ وړ سیاسي جګړو کې ښکیل کړي.
ډېر زیاته مننه کوربدان نوري صاحب چې د ایران د جګړې په اړه مرستې جزئیات راکړه. بل پلو د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وژل د دې هیواد مذهبي واکمنو لپاره یو لوی شاتګ بلل کېږي، خو کاربوهان ګمان نه کوي چې دغه په وژل کېدو سره به هرو مرو رژیم بدلون مومي. په دې اړه نور تفصیل د راپور کې اورو.
د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی مړینه د ایران د مذهبي واکمنانو لپاره لویه ضربه بلل کېږي، خو کاربوهان وایي هیڅ تضمین نشته چې د هغه مړینه به د اسلامي جمهوریت د سقوط لامل شي. که څه هم خامنئی نږدې څلور لسیزې د ایران روحاني مشر او تر ټولو لوړ واکمن و، خو د دې هیواد مذهبي نظام داسې جوړ شوی چې د ستر مشر د مړینې په صورت کې د واک دوام یقیني کوي. څلوراتیا کلن خامنه ای د فبروري په 28مه په پلازمینه تهران کې پر خپل استوګن ځي هغه مهال د هوایي برید په نتیجه کې ووژل شو چې متحده ایالاتونو او اسرائیل د ایران د پوځي او سیاسي مشرانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي وو. اسرائیل میشته د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د څېړنې غړی ډینی استرینوویچ وای که څه هم خامنه ای له څه باندې درې لسیزو د ایران سیاسي لوری ټاکلی خو اسلامي جمهوریت یوازې پر یو شخصیت ولاړ نظام نه دی. کارپوهان وای د ایران مذهبي واکمنی چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې د چارو واګې په لاس کې لري د سیاسي پوځي او دینی بنسټونو لخوا ټینګه ساتل کیږي. دا هغه بنسټونه دي چې ریښې ژورې او د مشرتابه د بدلونونو پر وړاندې د مقاومت لپاره جوړ شوي دي. د مذهبي مشرانو تر مشرۍ لاندې د سیاسي جوړښت په دغو بنسټونو کې ځواکمن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارد چې د هیواد په سیاست، پوځ او اقتصاد کې مهم رول لري او شورای نگهبان چې یو پیاوړی اساسي قانوني ارګان دی شامل دی. سترینوویچ زیاته کړه تاریخ ښیي چې انقلابي نظامونه د بهرنیو بریدونو پر مهال د ټوټه کېدو پر ځای لا زیات متحد کیږي. دا انګیرنه چې د ستر مشر له منځه وړل به د نظام د سقوط لامل شي تر ډیره یوازې اټکل دی، ښایي برعکس د واکمنانو تر منځ لا زیات یووالی او سخت دریځ رامنځته کړي. تمه ده چې د ایران پاتې مشران ژر تر ژره نوی ستر مشر وټاکي، ځکه دوی ویره لري چې د وخت تشه به ټول مذهبي نظام بې ثباته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د مارچ په لومړۍ نیټه الجزیرې ټلویزیون ته وویل چې د خبرګانو شورا چې د ستر مشر د ټاکلو او نظارت مسؤلیت لري ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نوی ستر مشر وټاکي. تر هغې پورې به یوه لنډمهاله واکمنه شورا په رسمي ډول هیواد اداره کوي. په دې شورا کې ولسمشر مسعود پزشکان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اژهیی او د دینی بنسټونو لوړپوړی شخصیت علی رضا عرافی شامل دي. خو کارپوهان وایي چې په عملي توګه ایران دا مهال د ملي امنیت د ستر شورا لخوا اداره کیږي چې د هیواد د پالیسۍ مهمه پرېکړه کوونکې اداره ده. د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد پخوانی قومندان او تجربه لرونکی سیاستوال علي لاريجاني د دې شورا مشر کوي. نوموړی چې د نظام دننه یو مهم کس او د خامنه ای وفادار بلل کیږي، د 2015 کال په جون میاشت کې له اسرائیل سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته د واک د یو مهم منځګړي په توګه راڅرګند شوی دی. کارپوهان وای بل چې رچ خای مخ په زیاتیدونکو رول ولري د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف دی. دغه کارپوهانو په وینا هغه هم یو تجربه لرونکی سیاستوال او د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارد سره انتړاو لري. د خامنه ای له وژلو وروسته اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هغه ځای ناستی به څوک وي. د ستر مشر د ټاکنې رسمي صلاحیت د خبرګانو شورا لري، خو په حقیقت کې په ځانګړي ډول د امریکا او اسرائیل د روانو بریدونو له امله رامنځته شوي ګواښ ته په کتو احتمال شته چې د ځای ناستې چارې به د لوړپوړو چارواکو د یوې کوچنۍ کړۍ لخوا اداره شي. دا ټاکنه به وښیي چې ایران پر کوم لوري روان دی. د خامنه ای تر مشرتابه لاندې ایران په نړیواله کچه په یوه منځوي هیواد بلل شوی چې د خپلو خلکو پر ضد د زور د کارولو او له لویدیځ سره د ژورې دښمنۍ نوم یې ګټلی دی. په نیویارک کې میشت د یورو ایشیا ګروپ د ایران شنونکی ګریګوري برو وای که د خامنه ای د نسل یو زوړ او سخت دریز روحاني مشر را څرګند شي، دا به څرګنده نه کوي چې نظام ځپنه دوه برابره کیږي او د رژیم اساس پیاوړی کیږي. هغه زیاته کړه خدای امکان هم شته چې داسې څوک وټاکل شي چې د منلو وړ بڼه ولري، یو ځوان کس ښایي د اصلاح غوښتنې سابقه ولري تر څو دا پیغام ورکړل شي چې نوې پاڼه اړول کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسیس مخه کلا زده راډیو نوري لا گاونډي وی هوادونو لا راستنی دو روس تا دیوشمیر افغانانو لپاره ژوند د ډوډۍ او سرپناه موندلو لپاره ورزی نه هڅده. څلور پنځوس کلن عباس محمد له ایرانه تر ایستلو وروسته هره ورځ د خپلې کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي، خو ډېر وختونه خالي لاس بیرته کور ته ستنېږي. ورزو د فیروزې عزیزي په دې راپور کې د عباس محمد د ژوند کیسه اورو چې د هغه په غږ پیلېږي.
څلور پنځوس کلن باز محمد په ایران کې لوو کلونو زیات ژوند او د خښتو په بټیو کې له کار کولو وروسته روان لمریز کال افغانستان ته ستون سوی دی. دی او کورنۍ یې د جوزجان ولایت په شبرخان ښار کې یوې داسې خونه کې اوسیږي چې چت یې سوری دی او د تودولو لپاره هم هیڅ نه لري. وایي د دې خونې د میاشتې 1200 افغانۍ کرا ورکوي.
دلته دوی د یوې خونې 1200 افغانۍ کرایه اخلي چې نه دروازه لري نه چت، نه چته اوبه راڅاڅي، چې موږ ورته تار تړو لاندې ترې یو تش کړو چې اوبه پکې وڅاڅي، بخاری هیڅ هم نه لرو.
د باز محمد کیسه د سلګونو زرو راستنېدونکو افغان کډوالو د بدمرغۍ یوه بېلګه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د 2015 کال په وروستیو ورځو کې وویل چې یوازې تیر کال 1.3 میلیونه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي. باز محمد هر ورځ له خپل کوره تر بازاره 2 ساعته پلی مزل کوي چې کوم کار ومومي او خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي، خوب خبره ډیرای وخت بیرته خالی لاس کور تستنیږي.
چاغ میرم نه منځ پیوډه را ټولې هفت حرکت میکنم، 8 نیم نو چاغ میرم سم میشینم.
2 بجې پلې حرکت وکړم، شاوخوا 9 بجې چوک ته رسیدم او هلته کینم کینم هیڅ کاروبار نه وی. معمولا په 1 بجې د کور په لور بیرته پلې روانېږم، څوک نشته چې ما ته کار راکړي. تاسو سره افغانۍ وګټم او د شپې خپل ماشومانو ته یو څه راوړم.
یوازې باز محمد په دې وضعیت کې نه دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC شاوخوا یو میاشت وړاندې وویل چې له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخستنېدنه په افغانستان کې په نازکو ټولنو فشار زیاتوي او بشري ناورین لا ژوروي. باز محمد وایي کله چې کور ته ستنېږي د خپلو ماشومانو لخوا چې عمرونه یې له 2 کلونو کم دي له بېلابېلو پوښتنو سره مخ کیږي.
وای پلار څه دی راوړی دي؟ مڼی دی راوړی، انار دی راوړی، زه وایم هیڅ نه و چې زه یې راوړم. بیا دوی چیغې وهي او پوښتنه کوي ولې دې هیڅ نه دی راوړی. زه وایم نه و چې نوي له کومه یې راوړم. بیا خپله هم په ژړا شم چې څه وکړم، هیڅ چاره نه لرم.
دی وایي چې ورته څه ونه لري، اړ دی چې پلمې وکړي.
کله چې دوی لانجه کوي خای دروغ هم وي، خو زه دوی ته وایم چې زه به لاړ شم او له ګاونډیانو به د خوړلو لپاره یو څه راوغواړم، یا به له دوکانونو څخه یو څه واخلم، یا به کار وکړم او 1 کیلو میوه به راوړم. بیا بهر وځم او تش لاس بیرته راځم او وایم چې دوکان تړل شوی و او ګاونډیان هم نه وو.
ډیری وخت باز محمد ته ګاونډیان خواړه راوړي چې معمولا څو وچې ډوډۍ وي، او کله چې پخه خواړه ترلاسه کوي په خبره یې د ماشومانو ترمنځ پرې شور رامنځته کیږي. دای او میرمنې بیا صبر کوي چې لومړی ماشومان مړه سي.
کچېرې کله کوم ګاونډی یو غوړی وریجې راکړي، هر یو یې ځان ته کش کوي او وایي چې ما ته یې راکړه. بیا پرې لانجه کوي، موږ دوی پرېږدو چې وی خوري او مړه شي، بیا که څه پاتې شي زه او مور یې خورو.
دی وایي چې 4 ماشومان یې ډنګر او ناروغه دي، خدای چې کلینیک ترې لرې دی او د لارې کرایه نه لري، نه دی توانېدلی چې روغتیایي مرکز ته یې بوزي او د خورځواکۍ معاینه یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 6 ورځې مخکې په افغانستان کې د خورځواکۍ د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی. وی ویل چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه مېرمنې شدید خورځواکۍ سره مخ دي. په داسې شرایطو کې باز محمد ټینګار کوي چې ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د دوی لومړنۍ او بیړنۍ اړتیا مرسته ترلاسه کول دي.
یو موسسه یا دولت مرسته وکړي، یا هر هغه څوک چې توان یې لري لومړی د موږ سره د خوړو او بیا د سرپناه مرسته وکړي تر څو موږ له دې بدبختۍ وژغورل شو، ډوډۍ او سرپناه ولرو تر څو خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو.
دایدا هم غواړي چې کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي.
یوې فابریکې یا کوم ځای کې د موږ ته کار راکړي، زه شرمېږم چې نه له پښو پاتې یم، نه مې لاس مات دی او نه سر. دا سمه ده چې زه 45 کلن یم، خو که کار وي زه کار کوم، خو هیڅ کار نشته.
باز محمد هیله لري چې ماشومان زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري.
زه خپل ماشومانو لپاره همدا هیله لرم چې دلته آرامي وي، یو کار پیدا شي تر څو زموږ ماشومان زده کړه وکړي، ډاکټران یا ښوونکي شي او ژوند یې ښه شي.
دا باز محمد ته کیسه مو اوریدله چې فیروزی عزیزی ورسره د هغه د ژوند او د روزي موندلو په اړه خبرې کړې وې. دا تاسو مخه غلاساته رادیو نوري اوس هم خوست ورزو خوستي سوداګر وايي س کال د نور کلونو پرتلا د جلغوزي او حاصلات ډیر دي خو کچري بهر ته د صدرول په مخ کې پرتې ستونزې هوارې نشي ډیر ماليزيانو نه به وکړي بلور ته ځای چارواکي وايي د تیر کال تر پای 5000 ټنه جلغوزي بهر ته صادر شوی او کوښښ شوی چې بهر ته د صدرول په برخه کې سنتي وي رامنځته شي نور تفصيل په دې راپور کې
په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر وو خو که چیرې پر وخت لرې او نږدې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتې ستونزې هوارې نشي نو دوی به ډیر مالي زیان وکړي. خوست د هیواد په کچه د زنغوزیو له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزي همدلته راټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزه یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رویتول دوی ته باید اړوند اداري له چین سربیره نور هیوادونو سره هم د زنغوزه د صادرولو قرارداد نه وکي.
دا خو میک پواز کنه شته، دا خو حکومت ولس کدو ځکه دا کې دا شي چې حکومت میک سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینه مرتا جوړ کو د لیار مرتا خوشی کو یو دا نه چې یو چین د میک لګی چې ټول دنیا ته ور
د زنغوزه سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوالار پیدا کی په هماغه اندازه به یې وړوي حکومت او خلق دواړو ته به په ګټه تمامیږي. یو بل سوداګر حاجی شاپور وویل
می غوښتنه دغه د چې لرې هیواده ته می ته لیاره خلوص شي د دوی سره ټینا جک شي قادر وي زیات وي که داسې وي چې یو هیواد وي یا دوه هیوادونه وي یا درې وي دغه لیاره ټینا ارزون وي.
په خوست کې د زنغوزیو د اتحادیه مشران وایي کله چې دوی ته زنغوزي ورپاتې کیږي نو د سړو خونو او د ساتنې د نورو تدابیرو د نشتون له کبله بیرته اړیږي چې زنغوزي سړو غریزو سیمو ته وخیجوي او هلته یې وساتي. د زنغوزیو د یوې اتحادیه مشر حاجي شهزاده زدران وویل
چې ګرمي په ولګیږي مکتمل راپاتې شي د غرو ته د زنګلو ته واپس خګوي هلته په سړو ځو یې کږدي ځکه موږ امکان نشته دی هغه خوست کې چې سټور کیږدو یا په سړه خونه کې کیږدو.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د زنغوزیو د سږنیو 20000 ټنه حاصلاتو څخه 15000 ټنه هغه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او د پاتو زنغوزیو د صادرولو لپاره هم د امکاناتو په برابرولو کار کوي. د یاد خونې مشر نواب امیرزی وویل
د درو ولایتونو چې مرکز خوست تر 20000 ټنو پورې موږ تولیدات لرل د دې نه تر 50000 ټنو پورې د مرکز له خوانه چې د کابل نه صادریږي او انوایس ورکول کیږي سرټیفیکټ یې دغه هیوادونو ته صادر شوی دی.
مسؤلین زیاتوي د 2015 هم زیږدیز کال تر پایې د سویل ختیځو ولایتونو له ځنګلونو د زنغوزیو له ترلاسه شویو حاصلاتو شاوخوا 15000 ټنه جلغوزي چین، روسیه، هند او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړم کال د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت زنغوزي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی و چې ډیره برخه یې چین ته صادره شوې وه.
اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
جیزو د دې سواتی ما زمانم ګلمتین دی نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي موږ پښتانه دا جنگ خبره نه ده بده زموږ ډیر د افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابېږي او هغه به کې نقصان کیږي او دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده بلکې که موږ دا خبره وکړو چې رقابل خلک راغلل زموږ سر څلوېخ کاله دی را دي نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دی دیر ها پریما افغانستان زموږ جوخ کا ونڈی روڈ دے او بل ٹول بر پدی مل کے پاتے شو دے پاغو دا غرا اگل دی او پای کو سا پاکستان سان پسان واندے ولاڑو امانے وار کڑ دلتی ولاڑی وس دا جنگ کی روان دے کنا دا پس شاز روان دے دا کو پاکستان ہم غر شو دا غم غر کی افغان ہم غر کی منگ یو مسلمانان یو رونا یو
او زمانم رحیم داد خان دے او کم جنگ چ روان دے دا انتہائی بد کر دے زکہ جنگ چ چکٹ لینے دے دوان طرف ته نقصان دی دوان طرف ته مسلمانان دی اغه چې ډس کوم الله اکبر ناری وي دیوم ډس کوم الله اکبر ناری وي کنه دوان طرف ته چې دا نقصان دی د مسلمانانو نقصان دی دنه درم کس پیدا لی.
ناصر علی مینوم دی د منګوره وتکی اوسیدونکو یم دا افغانستان او پاکستان جنگ چې دی نو دا موږ به سید مسلمان موږ په خپایو او به سید پختن دغه چې افغانستان زموږ یوازې مسلمان ور نو پختن ور یوم دی پاکستان چې دی افغانستان سلويخ قاله ملمسیا کړی دی او په اخر کې چې دی دا جنگ وسره کوي نو هغه ټول خپل زور دغه چې کم کړی دی هغه ختمای نو زموږ په خیال باندې خو افغانستان او پاکستان نه روغه پکار ده او دینه نور قوتونه چې دی هغه فائدہ
درسی ساعت ترش پژم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپاره اونی زخ پروانه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ پدې هلچ ټول جوړ رو او سیاتمن بایست شروع کلاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ موږ تاسې راځو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصوو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویله ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پورې چې حجروي تنفس اجرا نه سي دا خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد سي درس په نن د پیتمې صفې څخه تر اته شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنې کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیات چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورڅخه کاربون دای اکساید اوبه انرژي او اته دیش ای ټي پی ورڅخه لاسه ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاسته راځي. دا زو د حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. دا زو د کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډي ایچ په نامه سره یادیږي هغه د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي. او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډي ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کرپس دوران ته. کرپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده چې دغه کرپس دوران افغانستان او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سره رسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کرب د کرپس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخليږي کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کرپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي چې په دا وخت کې د دې څخه هغه کوم انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازي تنفس په واسطه لاسته راځي او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دېش ای ټی پی انرژي کاربن ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي یعنی د کرپس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کرپس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دی په غاړه د ای ټی پی تولید دی همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي د کرپس په دوران کې چې دی او کاربن ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي کرپس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کرپس دوران وروسته غیر هوازي تنفس وایي غیر هوازي تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازي تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر حوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل غیر حوازی تنفس سرته رسي همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازي تنفس سرته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازي تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن اماده کوي او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربن ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي او دوی چې دی یو بله مهمه د چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابروي د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي ورپسې د غیر هوازي تنفس د اهمیت وروسته راځو د عام تنفس او د حجې تنفس چې دی هغه مخته په مسک توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون دای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدېږي، یعنې د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه چې کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازي تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب ترمنځ توپیر ته که چیرې راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه یې په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټي پي چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو، نباتاتو، بکتریا او نورو کې چې کېږي ترسره کېږي، او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اچ پی تل تولیدوي، چې دا پروسه چې د مایتوکندریا کې تر سره کیږي. هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو، د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د کیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټي پی تولیدېږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کېږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کېږي. او موږ وایو دغه کوم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي، لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کېږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راسو، زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کوم کاربون دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي، په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو، نباتاتو، بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري، په هغو کې چې کېږي ترسره کېږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي، د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګورئ د دوی څونه توپیر و. دې چې و د مثال دغه کوم د اکسیجن په شتون کې ای ټي پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره رسی ګلوکوز انرژي ذخیره کوي، او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترمنځ څونه توپیر دی. او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي، د کیمیاوي انرژي، ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنۍ برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي، او په اخرنۍ برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي این ای او جنیټیکي انجینیری په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه او بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې و هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. راځو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. راځو د ډي این ای کشف ته. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و. نو په 1948 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا راڅرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ایسی فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ایسی فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د رویه دا ثابت کړه چې ایسی فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي. تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کوم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه او بل نسل ته چې کې په صحیح ډول سره انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ایسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دغو جینونو کې یا په ایسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوې په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی را ولاړ سو د دغه باکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه را واخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بل سره دی یو دغه د ډي ډي ان اي غانی چې وي هغه یو د بل سره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکاره سو. همدارنګ دوی چې و دغه باکتریا وی چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان اې را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د منل لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان اې چې دا هغه د کم جینونو چې مثال دوی چې د ارسي خواص لیږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان اې چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره مرګ خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې و شاته پاته سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان اې چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانیدل چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان اې او وشتل څه ډول مستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د تیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان اې د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان اې او ار ان اې مالیکولونه پیژنو. ډي ان اې او ار ان اې چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لیږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان اې او ار ان اې چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیوټاید په نامه سره یادیږي او دا نیوکلیوټایدونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو چې مثال د نیوکلیوټایدونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیت ډي ان اې او ار ان اې ته ډي ان اې ور اني چې دی په مثال موږ وايي ډي ان اې کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګ په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان اې کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی مګر په ار ان اې کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو لاره یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی. د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کم دغه پوړی یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلی او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله. د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی درلودل د هغه څخه په استفاده ډي ان ای چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کړو. لومړی دا چې ډي ان ای چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ای چې د هغه نیوکلیوټایډز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربن عقد او کلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي ان ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دي، ځکه چې د دوی دواړو دا کم اندازې چې دي یو بل ته څه دي سره ورته دي. چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایرنج چارګف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دا کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډي ان ای چې ده هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربن قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخې قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چې لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ای او ار ان ای پیژندنه و چې ډي ان ای او ار ان ای څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربن عقد او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایټ په نامه سره یادېږي. ډي ان ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ای چې د هغه پورې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربن قند چې دی هغه قرار لري، او په کوچنیو پوړونو کې چې دی قند دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډي ان ای په لاندې ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډي ان ای او ار ان ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده د ډي ان ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ستاسو ټولو ته تجهیز ښه نړۍ مننه.